د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا درېیمه د می څلېرویشتمه. د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوي.
تربیق فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون د یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی وو.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
بیا اکثر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټکي او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اووښتې. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډلهییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یوه ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اووښتې.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربې ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او الینګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلي دي.
بل خو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول شوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاه ولسوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشمې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د هوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته د پکتیکا نه روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوه نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښو د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیا خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلي دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومان پراتاسوویچ ناست و، له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومان پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهرچانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکه په مینس کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچانو تر څنګ زندانونو ته اچول شوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه شوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو ته واژیست. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 110 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنې سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنې شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنې او د حکومت له مرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنې دوه لپاره زړه کړی.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورځ تر بلې زور اخیستی، له هند راستانه شوي افغان سکان وایي په دې هیله راستانه شوي چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستانه شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومته د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړی 1.5 قلمه خواړه او نور ضروري مواد له راستنو شویو سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربیره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ تر څنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو پوښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته وکړه.
تر کوم حال رود سکان سه په دا اخري حادثه د شور بازار یا نای اول د کابل د ټولا اولاړ هندوستان ته نو حالته سمرسته ورسره نه شو مشکلات نه کې یو ډېر سروي فامیل بیرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمن کې دې لپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ لپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پور ته او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا څلوېښت کسانو لپاره دې یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کېږي موږ سره او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شانسازی سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستئ که څنګه؟ څومره مطمئن یاستئ چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورو چې سروېخ کاله دا ظالمان په چا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې خی، نه د موږ درمسار پرې خی، نه د موږ شپخانه پرې خی، نه د موږ نه دی پرېخي. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې د موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیت نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسلو دپاره عسکرې ورکړي دي، پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسلو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره، یو سل لس کوره تللي او څلوېښت کوره راغلي، نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همېشه یې کړی، همېشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی. او زه خپل د جمهور نه او د ازادي کابینا نه همېشه تشکر کوم چې د موږ آواز همېشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سل تنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یارمال ویلی نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي که پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونیسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق‌الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه، په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تېرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار زمو امنیتي پوستو باندې دلایز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاس ستات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالاته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیري او د افغانستان د لوی درستیزي سینزیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
موردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل شوي دي، بلخو د لغمان والی وای شاوخوا سل تنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول شوي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډلهیز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لایو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې لمشر ګل رحیم اعتبارزي څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شورا سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسي او ماشومان په ډلې توګه د لغمان مرکز محترلامه د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیر شپه لغمان څوک سره مخ کیږي ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رسیدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلي د هغوی مخې همغلته ټفه کړه.
اعتبارزی صاحب د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې څه قرار لري د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زموږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او غوښتنه وکړه مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطنت امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته هم د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرفختي هم نه وتل. اصلي مجرم محکمې د باید معرفي شي. هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي. دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپل کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل. څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ لکه راغلل دغه وسلول
ګوندې ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د ګرونو لړۍ ورسره نښتي دي نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او ګي او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړم نو یوازینی علت او لامل همدا کېدی شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزی ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزی د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویره خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي ویلي د پخپل واکمنۍ کې درکړه چې دا د افغانانو جګړه نه ده بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنه ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی ویلي چې امریکا د سپتمبر د 11مې تر تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلی پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنې ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیه په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې پر رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلی که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یوه حل لاره پیدا شي. د کرزي په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یوه ساحه وي نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزي د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې که افغانستان د ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي، خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونې د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لرو پرتو سیمو قومي مشران او مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخاور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار دو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ می منظور کړی دی چې هغه دی دغه دی داسې ترې سپېره مشتنه ده منظور شو زراعت ته هیڅ فکر نه ده شو او بل د می په منطقه کې د اری مشنی نه دی چې یو کس به په یو ورځ کې وونه لړنګوله هغه کس نن سبا سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپېری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ ده ډېره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. موږ ارزو دغه د خواهشم ده چې د اوسپر ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید څه توجه وکړي.
د صبری یو او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نسی مسخه ګړل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نسوک ممانعت کې د کوم سپینګيري ځوانان مدني فعالان ټول د داسره په دې کې ونډو خولي او کومه کوڅه کې ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیقيږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې موږ دغه چې موږ ملي پیوستون کور کړی د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یوه پروژه هم نه دروغولي که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په ذمهوره د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت ایمون سر کماکو نکی من خپل پندام جوڑا ورش.
دا زازی میدان ولسوالی یو مدنی فعال محمد شفیق ویل تر او صدال لری پرتا ولسوالی حتی دا سروختیهی مرکز نلری چه بیمار پا کیوه یا دو ورزی بستر شی.
این کشبی کورونا شوی دی سرگیر شو پداره حدوم ننره که سمر زازی میدان دی حال پا کربانه دی من خطا یو دست کلینیک هم نلرو چه اگه که دی یوه دو ورزی مریض بستر شی اگه اسپاتیو شی دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو او پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولی پلیدنه کې مساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو، چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی، او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علی شیر، مساخیل، قلندر، سپیره او شمل دو مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلي شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې واسمه ایزه مساله تمه د جر په ایران کې د ولسمشری ټاکنو شل ورځنی کمپاینونه پایل سي. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پایل سي، چې نږدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وژل سوي یا ځورول سوي دي. د ایران د ولسمشری ټاکنې د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر انګیږي کېدو سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړي. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رای بی رای یا رای نه می دهیم کمپاینونو لوی برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر اکشنو باندې د لاګیدلو الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچیان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهرچیانو شمیر 1.5 شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهرچیانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم، او د یو مشهور پهلوان نوید افکاري په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي، او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده، چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبرې کړي.
اتلس میاشتې وشوې چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لری کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایه نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې له ګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایه مه ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې، او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی، او د پارلمان د مخکینی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه ای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی، یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو